د سهار 15 بجې د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د وري یا حمل 14 ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو چارواکو د دې سازمان د اړوندو ادارو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز تمدید کړی دی. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالبانو د چارواکو لخوا داسې بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما مخکې له دې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې د حاضرۍ لپاره نه ځي. د روسیې او ایران دوو اژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د روسیې د تاس خبری اژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوي دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون لمخې تر 2024 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیې او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. دغه کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.1 میلیون هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلو کم وي دوی ته به د پولیو واکسین ورکول شي، تر څو دوی په دې سیمه کې د شته پولیو وایرس څخه په امان واوسي.
په افغانستان کې سږ کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه لیدل شوې. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې افغانان ورته تګ راتګ کوي ثبت شوې. د بشری حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشری حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تاکتیک بللی دی. په ایران کې د سپتمبر په نیمایي کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه چې وروسته یې د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. د ایران د بشري حقونو ډلې مخکې د وژل شویو کسانو شمیر 438 تنه یاد کړی و. او د کاسوو په خوانی ولسمشر هاشم تچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې ویل چې دای بیګونه دی. هغه د څرګندونې هغه نړیوال قضایی پلاوی ته وکړي چې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د محکمې لپاره غونډه وکړه. تچی د خپل مدافع وکیلانو د پایل وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او وی ویل دای د کافی شواهدو په تمه دی څو لمخې د تبرعات ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر څو چې بیگونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کاسوو د پخواني ولسمشر هاشم تاچی محاکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلې تورونه دا دي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکي کمپاین پر مخ بیولی. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېده د جګړې پر مهال د کاسوو له ازادي غوښتونکو پوځ سره یو ځای تر 100 زیات کسان وژلي. په دې تورونو کې اعدامونه او له بندیانو سره ناوړه چلند هم شامل دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نخبريږي. و باورې چې نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د شتون له کبله اندېښنه ښودلې. په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر احتمالي ناوړه اغیز یې.
د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
د قلملار ټولنې له یوې غړې سره مو د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه خبرې کړې.
د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، هغوی ته نور هم زمینې ور مساعد سي، نه داسې ونیول سي.
په مزار شریف کې د روسیې د قونسل کرای د پرانیستو په اړه یو راپور او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پر شتون چې هر کال د زرګونه افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي اندېښنه ښودلې. د سره سرلی نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغېزمن کېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 5000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق بیا ویلي ماینونو او نورو ناچاو د توکو تر ډېره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. د هم په دې اړه یو راپور.
بېلابېلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي، چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینهو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بېلابېلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1999 میلادي کال راهیسې نږدې 5000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي شوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د MDC په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 130 تر 115 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بېلابېل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمیر شنون کی وای په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې نور هم اغیزمنې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یونما په ټول افغانستان کې خپلو خزینه کارکونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې په کورونو کې ووسی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې تر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له ښځینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیشان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلونکي د خیریه پروګرامونو له تمویله لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو د مرستو پر بهیر د دې اقدام د ناوړه اغیز په اړه راپور مو اوریده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، له دې اقدام وروسته ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو چارواکو د دې سازمان د اړوندو ادارو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز تمدید کړی دی. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک په یو خبري غونډه کې چې تقریبا یو 2 ساعته مخکې د ملګرو ملتونو په مقر کې په نیویارک کې ترسره شو ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما کارکونکو د طالبانو د چارواکو لخوا داسې بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. طالبانو لا هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا له بنده نه دی خوشی کړی. متی الله ویسا د وري په اومه د کابل په خوشال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. خو د ویسا ترڅنګ ځینې نور کسان هم چې د تعلیم د ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي د طالبانو لخوا نیول شوي او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او د هغه په وینا عامه افکار یې مخشوشول. په دې اړه زما همکار د قلملار ټولنې له یوې غړې زرلخت ولی سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې ویسا او د ده په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه د نژدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس و تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږ و او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ یې تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمینه ورته مساعد کو. زما په آن د داسې خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لومړنی غږ پر رسول الله مبارک باندې د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا، نو د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، باید هغې لاسنیونه وسي، هغې سره نورم زمینې ور مساعد سي، نه داسې ونیول سي. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې دپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي اړخ د هغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغوی په کارونو کې خنډ ایجاد کړو، برعکس هغوی سره مرسته وکړو تر څو پورې چې د هغوی دا غږ د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یوه سیمه پرتو لرې اوږدو سیمو کې ورورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی شي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورته کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا دسه هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا دی چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي، فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس زما خلک خصوصا افغان نجونې پی قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي، تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخه ته یوسي، او هر یو افغان لپاره حس ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړې زرلخت ولی وچیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ټولنې د مشر متیو لویسا د نیول کېدو په اړه خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري او سم قدر منوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د اروپای ټولنې خبرونه په افغانستان کې د خزو وضعیت تکتنه کړي ده. په مطلب کې راغلي دي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خزو د حقونو وضعیت په ډېر ناوړه وضعیت کې دی. د مطلب په دوام کې لولو چې پر خزو د طالبانو د محدودیتونو له کبله ځینې بهرني مرستندویان غواړي له افغانستان سره مرستې بندې کړي چې د خبرونې په لیکنه دا کار به په دې هیواد کې د لوږې د زیاتېدو باعث شي او د خزو پر ژوند به تر پخوا لا ناوړه اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې خبرونه زیاتوي له افغان خزو او افغاني ټولنې سره د مرستې لپاره کې د دې هیواد تاریخ ته یو کتنه وشي نو ښایي یوه حل لاره ترې راووزي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله تل له لوړو ژورو سره مخامخ وه. خبرونه وړاندې لیکي یو ټکی چې د پاملرنې وړ دی، دا چې ولې په داسې یو هیواد کې چې په 1919 کال کې له ډېرو لویدیځو هیوادونو مخکې ښځو ته د رایې حق ورکړی و، اوس مهال له ښځو سره داسې چلند کیږي چې د بشریت پر ضد جنایت بلل کېدای شي. د بریتانیا چاپ ډیلی سٹار ورځپاڼې د هغو دریو بریتانوي وګړو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. ورځپاڼه له دې دریو کسانو څخه یو د خطرناک بریتانوي سیلانی په نوم یادوي. د مطلب په دوام کې لولو چې د مایلز روتلج په نوم دې سیلانی ځان د طالبانو ډیر نږدې ملګری باله، خو اوس د هغوی په بند کې دی. ورځپاڼې د طالبانو له غړو سره د روتلج تصویرونه خپاره کړي او لیکي چې د هغوی ته ورونه ویل او حتی هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د وسلو سوداګري هم پیل کړي. طالبانو د روتلج او نور برتانوي وګړو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ډیلی سٹار په مطلب کې وړاندې راغلی چې روتلش د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو په لاس د افغانستان د نیول کېدو پر مهال د هیواد ته تللی و چې د ملګرو ملتونو د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې بیرته بهر ته ولېږدول شو، خو په 2022 کال کې یو ځل بیا د پیښور له لارې افغانستان ته ولاړ او د ورځپاڼې په لیکنه هغه له دې کار څخه یو ځانګړی هدف درلود. لکه څنګه چې په مطلب کې راغلي، روتلج غوښتل له طالبانو څخه امریکایي وسلې وپیري او پر اوکراین وپلوري څو د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې کار ترې واخلي. د ډیلی سٹار مطلب زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړی ده چې حکومت د روتلج او دو نورو بریتانویانو د خلاصون لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمير کابلوف ویلي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د روسي قونسلګری بیرته پرانستل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسي خپل قونسلي خدمات بیا پیل کړي. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری د 2020 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی و او اوس داسې مهال بیا پرانستل کیږي چې د هیواد افغانستان په شمال کې د داعش ځلې موجودیت د ځان لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د دویمې څانګې مشر زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپله قونسلګری بیرته پرانستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسیې په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوې ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانستلو لپاره هڅې پیل
زمر د معلومات لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلي و د دې لپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2020 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شوه او بیرته داسې مهال پرانیستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسیې تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چا ته ګواښ پېښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي هم په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیاوړي کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي روسیې هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګري پرانیستله.
بعد از حمله که در کابل شد،
له هغه وروسته چې په کابل کې د روسیې په سفارت برید بشو، قونسلګری وتړل شو او د ویزې صدرول سخت شول. روسانو په مزار شریف کې وړه قونسلګری پرانیستله، خو د طالبانو سره د ټولو هیوادونو اړیکه داسې دي لکه یو سړی چې بازار ته لاړ شي، څه واخلي خو پیسې ورنه کړي، یعنی اړیکه بلري خو په رسمیت نه پیژني. د پوتین د ملي امنیت مشاور په زلون ویلي چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني.
ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شان وای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیې اندېښنو ته په کتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې مهال پرانیستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د خبری مجله ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو، خو له هغه مخکې یو جالب خبر. د جرمني یوه اداره وایي د تیر کال له لوړې اندازې انفلاسیون او کمزوري اقتصاد سره سره د جرمني د چاکلیټ د تولید فابریکو خپل تولید په 3.5% زیات کړی دی. په بن ښار کې د خوږو د صنعت ټولنې پرون په یو راپور کې وویل تیر میلادي کال د جرمني فابریکو څه باندې 1.2 میلیون ټنه چاکلیټ تولید کړی دی. په جرمني کې د سړی په سر د چاکلیټ مصرف یو څه زیات شوی چې 9.5 کیلوګرامه اټکل شوی دی. اټکل کیږي چې د روان یکشنبه په ورځ د عیسویانو د ایستر اختر پر مهال به د جرمني هر وګړی یو چاکلیټ چې د سوی په بڼه جوړ شوی دی وخوري.
ستاسو له پیغامونو
ارزو هیلې مې ورور را ده چې زموږ ماهیبینو سره ده طالب چارواکي ویل داسې چمنه کوي چې زموږ د شپږ میاشتو ماشونه یې وخوړل. ورور د نوي کال ماشونه یې تر اوسه نه تر حواله کړي، نو موږ باره څه چم وکړو ورور؟ دا زموږ ماشونه ولې دوی مسته خوري؟ داسې کارونه دې زموږ سره نه کوي. زموږ د محللینو ټولو ارزو دغه ده چې دغه زموږ ماشونه دې د دوم کال دن بېرته راکړي. د نوي کال دن تر اوسه نه در راته حواله کړي ورور.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه د ټولو یادوالو څخه می دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبور خلک دي، د هغو سره مرسته او کومک وکړي. د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو، ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کړو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
ورځ موږ مشکل داج د بسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناس تا غد سي خاص کار نه کوي ورور. موږ د وړپوړ چارواک څخه دا هیله کوو چې موږ ته د یو بې سیمې او سمه د انتن خدا ودرې. وسلات وسلام علیکم.